ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
پارک د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په سر د کاندیدانو ترمنز غونډه زندیدلې ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د نتایجو په اعلان کې به نور زند و نکی. او د امریکا خارجه وزیر د اسلامي دولت په ضد د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. نن پر راپورټونو کې یو راپورټ د قندوز د امنیتي وضعیت په اړه کړي. په دې برسیره د آشناټک پروګرام لرو. د آشناټک په پروګرام کې د مطالعې د اهمیت او د مطالعې په لارو چارو باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده ورسته کولای شي خبرونه کې برخه واخلي. خو اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د پنجشنبه په ورځ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته رسیدلی دی. لارنا په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې ښاغلی کرزی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په 14مه غونډه کې تاجکستان ته په 2 ورځني سفر رسیدلی دی. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د 2 ځلې انتخاباتو نتیجه به زر اعلان شي. له بلې خوا د بلخ والي استاد عطا محمد نور نن په مزار شریف کې یوې غونډې ته وویل چې د نوموړي په قول تقلبي نتایج به ونه مني. هغه یو ځلې بیا د احتجاجونو د شروع کولو ګواښ کړی دی. عطا محمد نور دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې پرون ډاکټر اشرف غنی احمدزی په یوې خبري غونډې کې ویل چې د افغانستان د اساسي قانون په سر به له چا سره معامله ونه کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راژیون اوری. د سیاسی چارو د پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال جیفری فلمن چې افغانستان ته تللی دی، نن د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره په جلا توګه وکتل او له دواړو نه یې وغوښتل چې په کامیابۍ سره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پروسې د بشپړولو په خاطر مخ په وړاندې ولاړ شي. جیفری فلمن وروسته له هغې کابل ته ولاړ چې پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون د عبدالله او اشرف غنی نه وغوښتل چې زر تر زره باید د ملي یووالي حکومت جوړ کړي او نور ځنډ ونه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وویل که څه ضرورت لیدل کیږي موږ هر ډول مرستې دپاره تیار یو، خو دا د افغانانو کار دی چې د دې مسلې د حل دپاره لارې چارې ولټوي. جیفری فلمن وویل چې ملګري ملتونه د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په خاطر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د یوې سیاسي موافقې غږ کوي او دی به افغانستان ته د خپل سفر په هکله عمومي منشي ته رپورټ ورکړي.
په متحده ایالاتو باندې په کال 2001 میلادي کې د سپتمبر په 11مه د حملو نه وروسته نن د 11مه کلیزه ولمانځل شوه. په کابل کې هم د متحده ایالاتو سفارت یوه غونډه کړې وه. د امریکا سفیر غونډې ته په وینا کې وویل
Afghanistan today stands at the cusp of the first
Afghanistan nan pa tarikh ke de lumni dal para de democratic intiqal pa sar walar de da parmaghtak pe wi luya baye la sar aglay muk his kala bayat fawziyan aw mulkan che pa de jagri ke zanuna qurban kri hir nakru aw na haqa kasan hir kru che pa de jagri la amala da khara aw ghair khara tapun sar birta kort astan shwi
so many of our sons and daughters who have returned home.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د پنځشنبه په ورځ په امریکا باندې په یو د پاسه 2000 کال کې د سپتمبر په 11مه د تروریستي حملو د 14مه کلیزې د نمانځنې په مراسمو کې چې په سپینه ماڼۍ کې جوړیږي ګډون کوي. د جمهور رئیس سره به یو ځای په دغو مراسمو کې میرمن مشل اوباما او د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن هم ملګری وي. نننی مراسم د سپینې ماڼۍ په جنوبی چمن کې ترتیب شوی دی او ښاغلی اوباما او حاضرین به د هغې شیبې په یاد لږ وخت خاموش شي کله چې حمله کوونکو یو تښتول شوی مسافرلوونکی الوتکه د نیویارک د نړیوال تجارتي مرکز له یو برج سره وجنګوله. څو شیبې وروسته بیا حمله کوونکو یو بل تښتول شوی الوتکه د نړیوال تجارتي مرکز له دویم برج سره وجنګوله. ښاغلی اوباما او میرمن مشل اوباما پنتاګان ته ځي او هلته به په جلا یادګاري مراسمو کې برخه واخلي. د سپتمبر په 11مه حمله کوونکو یو بل تختول شوی الوتکه د امریکا د دفاع د وزارت د ودانۍ سره وجنګوله او په سلګونو امریکایي پوځیان او ملکی پرسونل پکې وژل شول. سږ کال په امریکا کې د سپتمبر د 11مه د حملو مراسم په داسې حال کې منځل کیږي چې ښاغلی اوباما په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ لپاره خپل نوی ستراتیژي امریکایانو ته اعلان کړی ده او دا اعلان په یوې تلویزیونی خبرونه کې کړی دی. بل پلو د نیویارک په ښار کې د هغو 3000 کسانو د کورنۍ غړي او دوستان هم راټولېږي چې د سپتمبر په 11مه وژل شوي دي. د هر یو وژل شوي کس نوم په جلا جلا توګه په لوړ آواز لوستل کیږي. په نیویارک کې د سپتمبر د 11مه حملې یو یادګاري موزیم هم نن پرانستل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری سعودي عربستان ته رسیدلی دی. نوموړی غواړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد د جنگ لپاره د عربانو ملاتړ حاصل کړي. سعودي عربستان او د منځني ختیځ نورو ملکونو ته جان کیری دا سفر په داسې حال کې کړی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هوډ وکړ چې د اسلامي دولت ډله که په عراق کې او که په سوریه کې او یا په بل کوم ځای کې په بشپړه توګه به تباه کړي. ښاغلی جان کیری د سعودي عربستان له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. د امریکا جمهور رئیس د چهارشنبې په شپه د امریکا خلکو ته په خپله وینا کې وویل چې په سیمه کې به د امریکا انډیوالان د الوتکو او استخباراتي اطلاعاتو په برابرولو کې مرسته کوي.
But this is not our fight alone. American power can make a decisive difference, but we cannot do for Iraqis what they must do for themselves.
دا ایواز زمنګ جنگ نه ده. د امریکا پوځي طاقت کولې شي چې په عراق کې په موجوده وضعیت کې فیصله کوونکې بدلون راولي، خو هغه څه چې عراقیان په خپله کولې شي امریکا یې نشي کولی. د سیمې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره موږ د خپلو عربو انډیوالانو ځای هم نشو نیولی، او له همدې امله زه په دې زیات تاکید کوم چې زموږ د نورو اقداماتو تر څنګ باید عراقیان سره لاس یو کړي. ښاغلی اوباما وویل چې د کانګرس له غړو او په خارج کې له خپلو انډیوالانو سره نن اعلان کوي چې امریکا به د اسلامي دولت په خلاف باندې د مبارزې مشر په غاړه واخلي.
د بشري حقوقو د عفو نړیوال سازمان ویلي دي چې د تایلند نظامي حکومت د کودتا نه وروسته په خپلو مخالفانو باندې ډیر ظلمونه کړي دي. د عفو نړیوال سازمان وایي تقریبا سل لزې مخکې چې پوځیانو واک په زور ونیو، په سلګونو خلک یې په قصدي توګه ونیول چې ځینې د توقیف په دوران کې شکنجه کړي دي. د عفو نړیوال سازمان ویلي دي چې کودتاچیانو د بیان ازادي منع کړې او په غونډو باندې بندیزونه لګولي دي. دغه نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د تایلند په پوځي واکدارانو نن غږ وکړ چې خپله پالیسي بدله کړي. د تایلند د پوځ لوی رئیس جنرال پریوت چانوچا سکل د صدر اعظم انګلک شنواترا حکومت را نسکور کړ او قدرت یې ونیو چې د تیرو 80 کلونو په موده کې د 12مه نظامي کودتا ده.
د فلیپین پوځ وایي چې دوه عسکرې د بانک سامورو د اسلامي غورځنګ له جنګیالو سره د نښتې په دوران کې وژل شوي دي. پوځ ویل چې په نښته کې څو وسلوال هم وژل شو. د فلیپین پوځ ویل چې د بانک سامورو د اسلامي ازادۍ غورځنګ وسلوالو جنګیالو د دغه ملک په جنوب کې د شمالي کوټابوټو په ولایت کې د پوځ په یو پوسته باندې برید وکړ. د فلیپین حکومت وایي غواړي چې د سیمې مسلمانانو ته داخلي خودمختاري ورکړي، او جمهور رئیس اکینو پارلمان ته یوه قانوني مسوده د دې لپاره وړاندې کړله چې د مسلمانانو لپاره داخلي خودمختاري منظور کړي. د فلیپین حکومت څه موده مخکې د مورو د اسلامي جبهې سره هم یوه موافقه لاسلیک کړې وه. د فلیپین په جنوب کې مسلمانان آباد دي او له ډېرو کلونو نه د پوځ په خلاف باندې جنګیږي چې په زرګونو خلک پکې وژل شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په پاکستان کې د 300,000 ډیرو خلکو خپل کورونه د سخت سیلابونو له امله خوشي کړي دي. په هند او پاکستان کې په وروستیو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,500 ته ورسېده. د ټولو نه زیات مالي او ځاني نقصان د پاکستان پنجاب صوبې او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ور اړولی دی. په کشمیر کې په لسګونو زره خلک خوندي ځایونو ته رسول شوي دي او د نجات او ژغورنې عملیات اوس هم ادامه لري. د پنجاب په صوبه کې اکثر بې کوره شوو خلکو ته پاکې اوبه او خواړه لا تر اوسه پورې نه دي رسیدلي.
نن د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې د بمونو په څو چاودنو کې 10 کسان وژل شوي دي. دا روسي چاودنې په داسې حال کې شوي دي چې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په خلاف باندې د متحده ایالاتو فشار زیات شوی دی. ټاکل شوې ده چې بل هفته به د سکاټلند خلک په یو ملي ریفرندم کې دا فیصله کوي چې آیا غواړي له برېتانیا سره یو ځای پاتې شي او که خپل بشپړ استقلال وغواړي. دا محل د برېتانیا شاهي دولت په شمالي آیرلند، ویل، سکاټلند او انګلند مشتمل دی. دا ما افکار وروسته سروې کوي چې سکاټلند د ورس اکثریت له برېتانیا نه د بشپړ استقلال ملاتړ کوي او د هغو کسانو شمېر ډېر کم شوی دی چې د برېتانیا په شاهي دولت کې د پاتې کېدو طرفداري کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لږ وروسته د آشنا ټیک پروګرام لرو. د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې د مطالعې د اهمیت او د مطالعې په لارو چارو باندې بحث کوو. په پروګرام کې په دې هم خبرې کوو چې د مطالعې لپاره برېښنایي کتابونو او انټرنیټ څومره سهولت پیدا کړی دی. د پروګرام کوربه روخان نورزی دی. د سټوډیو نمبر دی 202-6119-6-10. تاسو ټولو نه مننه چې په پروګرام کې برخه اخلئ او خپلې پوښتنې مطرح کوئ. خو اوس یو رپورټ لرو چې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل نه رالېږلې دی. اکرام شینواری وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د نتایجو په اعلان کې به نور ځنډ ونه کړي.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویلي چې دوی به د انتخاباتو د نتیجو اعلان ته نور افغان ولس په انتظار کې پرېږدي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون وایي نور محمد نور خبر اعلان ته ویل چې په دغه کمیسیون کې ټول کارونه بشپړ شوي.
کله سوباته په دګنین بجو باندې علني جلسه تر سره شو سلسله نه ټولو پالو باندې هم ورسته پریکړې کېږي سلسله نه بشپړې کی. نور د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره کوم کار نه دی پاتې. ورسته د علني جلسې څخه فقط شکایت کمیسیون ته مونږ نوبت ورکوو چې دوی خپل د قانون په اساس باندې اعتراضونه او شکایتونه ته رسیدګي وکړي او بل اخر هغه فیصله چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته ورسیږي هغه باید سیستم کې پلی شي او نتیجه نه شي.
د افغانستان د جمهوریت دوه کاندیدانو ټاکنیز ټیمونه وایي چې نن د ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزي ترمنځ د سیاسي مسلو په سر موافقه ته د رسیدو لپاره کومه غونډه نه وه جوړه شوې. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټاکنیز ټیم یو وایي طاهر زهیر امریکا غږ ته ویل چې پارک د جمهوریت سمیت کزی سره د دوه کاندیدانو نننۍ غونډه د شانګهای په سر مشیزه کې د جمهوریت سمیت کزی د ګډون لامل بل وخت ځنډیدلې ده. د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم پارک د نننۍ غونډې په باب سنې دی ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو اوریدونکو، څو هفتې مخکې د قندوز د امنیتي وضع په هکله تشویشونه موجود وو او امنیتي ارګانونو په دې هکله ځینې اقدامات وکړل. ګلرحیم نیازمند د قندوز د امنیتي وضع په هکله راپور شا کړی دی.
کله موږ ملخه مونږ شي وسو وای فکر دی ورسې دا ولا نه د ویری حال وی لای نسم د سوال یاري د موږ بغاډو
هغه خلک چې د سیمي امنیتی او سیاسي او ذات تحلیلولی شي نه غوړي لمطباتو سره خبري وکړي. په روانو حالاتو کې هرڅوک د امنیتی اندېخنو سره مخ دي. ل یوې خوا انتخاباتي ناندري او لبلې خوا په قندوز کې د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا د دغه ولایت د زیاتو سیمو لاندې کولو یو شمیر خلک دې ته اړ کړي چې لسیمی ووزی. په قندوز کې د یوې ونی په جریان کې دولتي قواوې تر دولتي ودانیو محدود شوې. د مخالفو وسلوالو او دولتي قواوو جګړه د خار له اړوندې سیمې کنم او حضرت سلطان څخه پیل شوه. دا چې د جګړې اصلي علت څه شی وو د کنم یو تن اوسیدونکو داسې وایي.
د کنم او ځا فعلاً ګډه وړه ده. نو دینه تاسو خبر یاست چې یو شل ورځې مخکې هم د یو جنگ او جنجال د خلک او د اربکیو تر منځ جوړ شوی چې وبي په شکړې وي. دا اوس فعلاً هم بیا هم وبي په شکړې دي او دا فعلاً مې لو ته خل نه پریدي. غریب خل ډیر په عذاب دي، ډیر مشکل سره دوشار دي د اربکیو له لاس. هغه اربکی چې سر بخوده اربکی دي خپل سر،
یعنی سر بخوده څه ډول
سر بخوده؟ بس خپل ټوپک بوګه د حکومت سره ده او نه له دولت سره ده. بس سر بخوده خپل کی بس هغه کی او وشر ماخلی خلکم وی بس سر بخود څه کار لواک کی هغه کی حکومت په قصه کې منل
څه مخ کی جنگونه په کنام کې.
بله،
دغه جنگ د طالب او د حکومت
دا جنگ اول دی وبو په سر باندې دی خلکو سره ونخته جنگ صدامنه بس یو طالب کی مداخله وکړه. کړ بیا جنگ خلکو خلاص بیا جنگ طالب جنگ سیاختاش ته سر ورسید اول جنگ دی وو په سر باندې قومي خلکو سره
دغه جګړه چې د خار په نږدې سیمو کې پیل شو تر شاوخوا ولسوالۍ او سیمو ورسید دشتي ارچی هغه ولسوالۍ د دولتي کارکونکو او یا نور هغه خلک چې په مؤسساتو کې کار کوي د تخار یا د امام صاحب ولسوالۍ لاري ورزي دا چې اوس د ارچی ولسوالۍ حالات څه ډول دي د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو یې وایي
موږ تاسو ولیدل چې ډیر سپینځري موږ راوښتل چې تاسو راسي د ارچی پاک له موږ ته یو څه وایس هغه ډاډ وکړي د دې خبرو څخه چې موږ الته په نام نه ساهو کې موږ د خپل ژوند په خطر کې لرو نو دغه سي امنیت اگر چې دا تمامه دنیا ته معلوم دي چې د چا سر په امن نه دی د چا مال په امن نه دی د چا کور په امن نه دی هر سړی دغه موقع څخه استفاده کړي ده پر دغه ملت باندې خصوصا نن سبا پارچی کې بیا دغه پښتنو په کلی کې ډیر یو شپوخ تجارت روان دی د هر طرف څخه باندې روان دی معاملات ریموټي جنگونه دي مخته وشاته روان دي خو موږ دا وای چې نور دي دغه خلک نه زوري نور دي دغه مسلمانان نه زوري کپه ما باندې دا خبره جوړیږي چې دغه سړی ملک افغانستان جوړیږي زب بر علاوه سم دي اعدام کی خو په لاس د خدای نور دي خپل ورندارګانی او دغه سیاسي دي نه جوړي دغه تجارتونه دي نور بس څوک چې د جهاد څخه منکري ام مسلمان نه دي څوک چې د اسلام د جهاد په نامه خپل شخصي منافع ګټي جوړي هغه هم مسلمان نه دي په زکات پیسې روان دي په وشر پیسې روان دي په ماشو پیسې روان دي په کنجوت پیسې روان دي ما تر راغله جهاد کنه ما ته خله تړلې د سترګې دی راته تړلې ما وایي جهاد کړي د خدای پر نام راوتله خو د خدای پر نام راوتله ما خو نه وایي دغه مسلې د زمور په افغانستان کې بیا خصوصا په قندوز کې بیا خصوصا د ارچی پولیسوالي
د قندوز د خار اړوند سیمه کنم او خان آباد ولسوالي شریکه پوله لري د دغه ولسوالي اوسیدونکو هم لدې شکایت لري چې په سیمه کې پرانا او رزو جن کیږي خو هیڅوک پښتنه نه کوي د خان آباد خلک وایي چې په ارچی چاردره امام صاحب او نورو سیمو کې جنگ دی په خان آباد کې خو جګړه هم نشته خو وسلوالي ډلې دي چې خلک یې تر پوزي رسولي
د نهایت به امنیتي صاحب نه ولسوال داریم نه قومندان داریم نه امنیت داریم هیڅ چیز نیست فقط اونمو مردم هستن که صلاح در شانش است در سطح ولسوالی میگرده هر کدام از سیوان ولسوال است قماندان است و موالی سم ری
دیر نه امنی ده نه ولسوال لرو نه قماندان لرو او نه امنیت لرو هیڅ هم نشته یوازې هغه خلق دی چې وسلې په ګودي هم ولسوال دی هم قماندان دی هم والی دی او هم جمهور رئیس دی هر څه چې زړه وغوړی کوي قانوني ملشه هم نه ده چې له دولت سره اړیکی ولري او دا هم نشو ویل چې له چا سره اړیکی لري په قندوز کې د مدني ټولنو یو فعال نورزیا هم وایي چې په دغه ولایت کې په عمومي توګه امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه ده او دولت یې هم په اړه هیڅ اقدام نه کوي
وضعیت عموم ډول سره د قندوز په ولایت کې چندان ښه نه ده په وختو کې ځکه چې حالات ډیر خراب دي خصوصا په ولسوالیو کې مؤسسات خلا په ځای پریده چې حتی عادي خلک هم نسي تلی ولسوالیو خواته سفر وکړي خلک هیریږي خلکو ته ډار پیدا شوی اکثرا خلک مهاجر شوي دي ولسوالیو نه ښار ته راغلي ښار کې هم وضعیت فعلا چندان ښه نه ده یو تن نجونې دي یو سلسله خلک دي سیاسي دفترو ته هم تلی نسي مکاتبو ته هم تلی نسي ایریږو چې اوس به خدا نه خواسته طالبان ښار ونیسي اوس به ونیسي حتی چې تر کمربندو پورې هم د شپې د خونه طالبان راځي دولت بې توجهي ده دولت ډېره بې توجهي کوي اصلا هیڅ غور نه لري هیڅ توجه نه لري
که څه هم پولیس دا مني چې د قندوز زیاتې سیمې د دولت مخالف وسلوالو تر خپلې ولکې لاندې راوستې وي خو وایي چې د چاردرې له ولسوالۍ مخالفین په بشپړه توګه ویستلې دي د قندوز د امنیت قومندان غلام مصطفی محسنی په یو خبري ناسته کې وویل چې په 13-15 ورځنۍ عملیاتو کې د دولت 211 مخالفینو ته مرګ جوړه اړولې ده چې یو شمیر یې پکې قومندانان هم وو
در نتیجه عملیات ها تلفات دشمن به 211 نفر پیش بینی شده
په دغه 15 ورځنۍ عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو تلفات 211 وړاندوینه شوې چې ځینې ټپیان دي او ځینې نیول شوې دي اوس په چاردره کې 15 امنیتی پوسټي جوړې شوې چې بیا سیمه ته طالبان رانه شي د قندوز والی هم په لومړیو کې د ځینو قومندانانو ترمنځ چې شخصي دښمنۍ درلودې د روغې جوړې هڅه کوله خو کله چې د دفاع وزیر قندوز ته سفر وکړ او د کنم پیخې لنږدې وڅېړله د هغو قومندانانو ترمنځ روغه وکړه چې د جګړې لامل په یو ونی کې د قندوز زیاتې سیمې د دولت لول کې ووتلې ګلرحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو د آشنا رادیو درنو ریدونکو زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. لږ وروسته د آشنا ټیک په پروګرام کې د مطالعې د اهمیت او د مطالعې په لارو چارو باندې بحث کوو. د پروګرام کوربه روخان نورزده وروسته خبرونه ته تلیفون کولای شي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال جهري فلمن چې افغانستان ته تللی دی، نن یې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه وکتل. هغه له دواړو نه وغوښتل چې په کامیابۍ سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پروسې د بشپړولو په خاطر مخ په وړاندې حرکت وکړي. جیفری فیلمن ویل چې ملګری ملتونه د ملي یووالي حکومت د جوړولو په خاطر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي موافقې غوښتنه کوي. جمهور رئیس باراک اوباما نن د پنجشنبې په ورځ په هغو مراسمو کې ګډون وکړ چې په امریکا باندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د حملو د 14مې کلیزې لمانځلو په خاطر جوړ شوی و. د جمهور رئیس راب په دغو مراسمو کې میرمن مشل اوباما او د جمهوري ریاست مرستیال جو بایډن هم ملګري وو. نن مراسم د سپینې ماڼۍ په جنوبي چمن کې ترتیب شوی او ښاغلي اوباما او حاضرینو د یوې شیبې لپاره د وژل شوو کسانو په احترام باندې خاموشي غوره کړله. اوباما او میرمنې پینټاګن ته لاړل او هلته په جلا یادګاري مراسمو کې برخه واخیسته. سکال په امریکا کې د سپتمبر د 11مې مراسم په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښاغلي اوباما په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ لپاره د خپل حکومت ستراتیژي امریکایانو ته بیګا شپه د تلویزیون وینا په ترڅ کې روښانه کړه. د امریکا خارجه وزیر جان کیری سعودي عربستان ته رسیدلی دی. نوموړی کوښښ کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د جنگ لپاره د عربانو ملاتړ حاصل کړي. سعودي عربستان او منځني ختیځ نورو ملکونو ته جان کیری دا سفر په داسې حال کې کوي چې جمهور رئیس هوډ کړی چې د اسلامي دولت ډله که په هر ځای کې له منځه به یوسي. په پاکستان کې د 100,000 نه ډیرو خلکو خپل کورونه د سختو سیلابونو د راوتلو ویرې خوشي کړي دي.
د آشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو وختای دی وکي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. د پنځشنبه شپه ده او د آشنا ټک په پروګرام کې زه روشان نورزی سره یم. درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې غواړم په دې باندې خبر وکړو چې مطالعه څه اهمیت لري، د ښه او موثر مطالعې لارې چارې څه دي، او تر کومه حده پورې برېښنایي کتابونه او انټرنیټ د مطالعې په برخه کې سهولتونه پیدا کړي دي. درنو اوریدونکو د نن شپې په پروګرام کې می استاد نجیب منلی میلمه دی. اول به وګورو چې پروډوسر صاحب منلی صاحب په ټلیفون روخ کړی دی. منلی صاحب تاسو ما آواز اورئ؟
زه تاسو آواز اورم. تاسو ته او د آشنا رادیو اوریدونکو ته احترامات او مینه وړاندې کوم.
ډېر مننه استاد نجیب منلی صاحب. البته باید د منلی صاحب په باره کې ووایم چې دوی خپل لوړې زده کړې د کمپیوټر او د ادبیاتو په برخه کې ترسره کړې دي، او په پښتو، دری، فرانسوي او انګریزي ژبو باندې پوهیږي، په روسي، جرمني، عربي او اردو ژبو هم آشنایی لري د دغو ژبو سره، او لیکنې چاپ شوي، مقالې او کتابونه چاپ شوي دي، او دغه رقم ډېرې ژباړې هم کړې دي. نو خوشحاله یو چې منلی صاحب په پروګرام کې لرو. درنو اوریدونکو ته باید ووایم که چیرې دوی غواړي چې په پروګرام کې برخه واخلي، نو دوی کولی سي زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ سي، اول ته د نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل سوال او خپل نظر مشتول کی، موږ به د منلی صاحب سره شریک کو، او همدارنګه د پروګرام په جریان کې به ټلیفونونه هم واخلو. نو هیله ده چې دوی زموږ پروګرام تر پای پورې واوري. زه به منلی صاحب اول د زموږ یو اوریدونکي چې ځان حبیب المر نوموي، د دوی د پښتنې نه یا د دوی د نظر نه چې په فیسبوک باندې لیکلی دی، د دې نه به پیل کما چې دوی وایي چې یو ورځ یو کراچیوان لیدلی وو چې په لاس کې کتاب وو او کتاب یې ویله. نو د دوی په نظر باندې سهولتونه ډیر سوي دي او خلک اوس د مطالعې سره شوق پیدا کړی دی. آیا منلی صاحب فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د ویلو د مطالعې کلتور دود سوی دی او که څنګه؟
په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ وده کړې ده، پراخ شوی دی. مگر لا هم تر اوسه پورې په هغه کچه نه ده چې افغانستان ورته ضرورت لري. که چیرې موږ د افغانستان د تیرو څو کلونو د کتاب سند ته وګورو نو ډېر زیات پرمختګ راغلی دی. موږ هر کال شاوخوا په پښتو او دري کې زر نوان کتابونه چاپوو. دا پخپله د دې نمایندګي کوي چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ زیات شوی دی. مګر په عین حال کې یو وخت د افغانستان 50% خلک باسواده وو، نن زمونږ د باسوادانو شمېر 50% اوښتی دی. نو دا هم باید چې د مطالعې په فرهنګ باندې زیات اغېز وکړي چې تر اوسه پورې په کافي اندازه پرمختګ په دې برخه کې نه شوی.
بله استاد منلی صاحب، یو خبره چې زیاتره په دغه غربي ټولنه کې کوي چې باید ډیر ماشومان چې یا مثلا مکتب ته چې ځي دغه وخت نه د مطالعې شوق ورسره پیدا سي یا د مطالعې زمينه ورته برابر سي، آیا فکر کوئ چې زموږ تاسو په تعلیمي سیستم کې دغه شی ته ځای ورکول سوی دی؟ یعنی یو څوک مثلا غواړي مطالعه وکړي، دغه لپاره دغه سهولتونه سته چې د مکتب د کتاب نه بغیر نور کتابونه ولولي یا خپل دغه شوق کوم ساحه چې د پاغه کې مطالعه وکړي، آیا فکر کوئ چې په دې برخه کې باید کار وسی او کچيري فکر کوئ ځینې اقدامات سوي دي؟
په دې برخه کې زمونږ هڅې تر اوسه پورې د نشت برابر دي. د ماشومانو لپاره مونږ کتابونه نه دي لیکلي، او که څه هم لیکلي دي شاید مجموع کې تر 50 یا 60 عنوانو زیات نه شي، او د هغې تیراژ هم تر 50 یا 100 زیات نه دی. یعنې چې مجموعه مونږ په افغانستان کې شاید چې د 20,000 ماشومانو لپاره کتابونه رسولي، په داسې حال کې چې په میلیونو ماشومان مونږ لرو. د بل لوري په ښوونځي کې نه استاد د مطالعې فرهنګ لري او نه شاګردان ته ورزده کولی شي. په ځینو لیسو کې کتابتونونه شته خو ډېر محدود شمېر کتابونه لري، او هغه هم داسې کتابونه دي چې ډېر زیات د استفادې وړ ده، کوم چې استادان هم دا کتابونه استفاده نه کوي. نو په عموما په ښوونځیو کې مطالعې ته څوک نه تشویق کېږي، او د مکتب د کتابونو علاوه ماشومان نه هڅول کېږي چې نور کتابونه ولولي. دا طبیعي ډول باندې د مطالعې د فرهنګ سره په تضاد کې ده، او د هغې د وضع مخه نیسي.
بله منلی صاحب، البته دا خود ماشومانو په برخه کې وو، ځینې خلک په دې باندې هم فیصله شکایت لري چې په پښتو ژبه کې هغه رقم چې په نورو ژبو کې د مطالعې زمينه مساعده ده، په پښتو کې دومره سهولتونه نسته، کتابونه نه دي چاپ سوي، او دغه رقم مثلا کتابخانه نسته. تر کومه اندازې پورې فکر کوئ چې د کتابخانو نشتون او همدارنګه په پښتو ژبه کې د کتابونو نشتون یا د ژباړې نه موجودیت یا مثلا دغه رقم د نورو علمي کارونو نه موجودیت په دغه باندې تاثیر کړی دی؟ یعنی آیا فکر کوئ چې کچيري دغه باسواده خلک چې دي، دغه پوه خلک چې دي، دوی کتابونه وژباړي او کتابونه ترجمه کوي، کتابونه ولیکي، نو دغه فرهنګ به هم ورسره دود سي؟ زموږ
درد یو درد نه دی. تاسو کتابتون ته اشاره وکړه، موږ په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې تر اویا و کم عام کتابتونونه لرو، او په دغو کتابتونونو کې سره له دې چې یو وخت کې موږ ډېر زیات هڅه وکړه چې دا کتابتونونه اکمال کړو، خو تر اوسه پورې په ټولو کتابتونو کې، د افغانستان په ټولو کتابتونونو کې د کتابونو شمېر 300,000 ته نه رسېږي، چې دا یو ډېر ټیټ رقم دی. دا زموږ یوه ستونزه ده. له بل لوري ماته ستا اشاره وکړه چې د ښوونځیو په کتابتونو کې هم په کافي اندازه کتابونه نشته، او هغه کتابونه چې دي هغه د زده کوونکو د سویې سره برابر نه دي. د پښتو ژبې د کتابونو د چاپ ستونزه هم ډېره غټه، ځکه چې پښتو ژبه تجارت ډېر زیات دی. که څه هم ما مخکې ورته اشاره وکړه، موږ شاید د کال د 500 شاوخوا عنوانه کتابونه په پښتو ژبه چاپ کړو، خو پاره کې ډېرې کتابونه یا د شعر کتابونه دي، یا د داستانونو کتابونه دي، یا مذهبي کتابونه دي، او ډېر داسې کتابونه دي چې د علمي او فرهنګي ارزښت یې ډېر ټیټ دی. داسې کسان چې یو څه پیسې لري، هغوی چې هر څه ولیکي چاپولی شي، مګر هغه څوک چې په موضوع کې یو څه لري هغوی سره پیسې وي، او څه چې لیکي هغه نه چاپېږي. نو دا ټول ستونزې سره یوځای کېږي، او په هیواد کې د متارید فرهنګ په مقابل کې خند جوړیږي. د دې لپاره چې دا وده وکړي طبعا د کتابونو ژباړل یو خبره ده، بیا هم د څنګه دی وګړي سم خاموش چې زمونږ اکثره ژباړونکي د لټۍ خواته میلان لري، مثلا کتاب د فارسی نه ژباړي.
بله،
نو هغه علمي اثر چې په اروپا کې لیکل شوی یا په امریکا کې لیکل شوی، هغه ادبي اثر چې په اروپا او په امریکا کې لیکل شوی دی، هغه کله ایراني پارسي راوژباړل شي، نو په پښتو کې تقریبا درېیمه برخه محتوا له منځه ځي. مګر زمونږ ژباړونکو تر اوسه پورې دا کوشش کړی چې تقریبا له انګلیزي ژباړونکي یا له نورو ژبو ژباړونکي، نو دغه ټول داسې مسایل دي چې زمونږ لپاره ستونزې پیدا کوي. څه موده مخکې ما یو کتاب ولوستی چې د فرانسوي لیکوال ویکتور هوګو یو کتاب و.
بله،
عنوان یې ور بدل کړی و، محتوا یې ور بدل کړی و، د ډرامې نه په ناول باندې اړولی و. نو که چیرې یو افغان دا کتاب ولولي او په یو نړیوال محفل کې په دې باندې خبره وکړي چې ما د ویکتور هوګو پلانه ناول لوستی دی، هیڅوک به دا ناول ونه پېژني، ځکه چې دغه ناول نشته. دا یو ډرام ده او مونږ ته داسې د ایران د ترجمو د لارې غلط معلومات راکول کېږي، نو چې بیا د ګټې په ځای تاوان زیات دی.
بله، منل صاحب، دغه ساسو کوم مضمون چې تاسو لیکلی په دې باره کې مال وستې وو، زه به درنو ورډینګ ته وایم چې نن موږ د مطالعې په لارو چارو، د مطالعې په اهمیت باندې خبرې کوو، او په دې به هم خبرې وکړو چې برېښنایی کتابونه او انټرنیټ څومره سهولت پیدا کړی دی. په پروګرام کې میلمه را سره استاد نجیب منلی صاحب دی، و به ګورو چې زموږ سره اورېدونکي څوک دي په لاین کې. اول لاین ته به ولاړ شو، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ. زه فکر کوم د دوی لاین کارونه کوي. دوام لاین ته به ولاړ شو، تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا نظر لرئ.
محمد مریم تاثیر خبرې کوم د بلوچستان د فشن د بشور سره.
بله تاثیر صاحب، مهرباني.
نجیب مننه صاحب، سماونه پوښتنه دا ده چې په نړیوال سطح باندې که چیرې وګورو، نو داسې کوم داسې هېواد یا قوم دی چې هغه د مطالعې سره ډېره مینه لري؟ او دویم په پښتو کې که چیرې راسو، نو دا پښتانه زما په خیال ده چې لږ بېغور دي، د خپلې ژبې سره ډېره علاقه او ډېره مینه نه لري. دا ځکه چې پښتو د ګټې وسې ژبه نه ده پاتې شوې. که چیرې داسې وسي چې په دا پښتو کې د لکه تاسو چې کوم وفرمایل ستاسو د خبرې په تایید چې داسې نومولي کتابونه چې په دنیا کې هغه ډېر نوم لري، یا داسې متنازع کتابونه چې په دنیا کې هغه ډېر پر میډیا باندې پر هغه باندې ډسکشن وسي، په هغه باندې خبرې وسي، دغسې ځینې شیان که د حکومتو پر سطحه باندې یا د اکیډمیانو یا داسې د تنظیمو پر سطحه باندې دا هغه ترجمه وسي او هغه د ښه په سوچه پښتو کې وسي، زما په خیال دا به بیا ډېره فایده ورکړي. ولې چې انسانان پښتانه خو هم د میډیا سره خو شوق لري، په کرنت افیر یا په د حالات حاضره باندې خو نظر لري، نو که د دغسې کتاب نوم وي هلته واوري. و د مثال په توګه زه اوس مثال در کوم، د ایم ملاله د دا چې اوس پښتو ترجمه وسي او دا په پښتنو کې شهرت لري دا کتاب، اوس مشرت چې کوم کتاب لیکلی و دا د مشرت کتاب په پښتو کې مثال که ترجمه شي دغه ډېر دغه به ولدي. د مثال په توګه اوس دا د دغه اسامه بن لادن په باره کې چې کوم کتاب لیکل شوی و هغه په پښتو کې ترجمه شوی و، ډېر نومیې پیدا کړي او ډېرو دغه لر ولاړې ډېرو شاوخوا کلیوالو سیمو ته ولاړې او هر چا په لاس کښې ده. اوس دا دغه یو کتاب لیکلی و یوحنا ردلی، دا د برطانیې یو صحافي وه په افغانستان کې ونیول شوه، د طالبانو ونیول، بیا چې مسلمان شو، مریم نوم یې دی، نو هغه د طالبان په قید کې. دغه اوس ډېر شهرت پیدا کړي او تقریبا په هر دوکان کې میلاوږي. ته به چې ځینې متنازع کتابونه چې هغه پر میډیا باندې په هغه باندې خبرې اترې وشي، زما په خیال دغه به ډېر په پښتنو کې دغسې یو شوق پیدا کړي، ځکه چې د خپلې ژبې سره غوري مینه نه لري. بیا هم دغه سیاسي یو
بله ډیره مننه تاثیر صاحب، ساس پښتنه او ساس نظر مو واوریدي، تشکر ډیر زیات ټلیفون نه. زه به منلی صاحب ته ولاړ سم. منلی صاحب، تاثیر صاحب خو ځینې ښه پیشنهادات درلودله، تاسو په دې اړه څه وایست؟ دوی کومه خبره چې وکړله چې مثلا د اوسنی وضعیت په باره کې یا د اوضاع په باره کې چې کوم کتابونه دي که هغه وژباړل سي نو خلک به ډیر ولولي، په دې باره کې څه وایست منلی صاحب؟
خبره وکړه ځکه چې کتاب هغه رسل کېږي چې د خلکو ضرورت ته جواب ووایي. مونږ چې د شعرونو کتابونه چاپوو، د یو شاعر شعرونه شاید د هغه د ملګرو پورې محدود پاتې شي یا د هغې نه لږ اخوا ور واوړي، مګر د ټولنې ضرورت ته په کافي اندازه جواب نه وایي. مګر هغه کتابونه چې د ورځې موضوعات دي، هغه کتابونه چې علمي موضوعات دي، هغه د مونږ لپاره ډېر ضرور دي. ځینې کتابونه ته تاثیر صاحب مشاره وکړله، ځینې نور هم شته چې پښتو ته ژباړل شوي دي او د خلکو خوښ شوي دي، مګر بیا هم دا کتابونه د ګوتو په شمار دي. او بله خبره دا ده چې تاثیر صاحب یوه دا خبره په حکومتونو او په تنظیمونو وروسپارله، نو پښتنو کې یو متل دی چې تر ملکه دې کړه ورکه دې کړه. د حکومتونو نه دا تمه اوس نه شي کېدلی چې یا د پاکستان حکومت یا د افغانستان حکومت دا کار وکړي یا حتی تنظیم دا کار وکړي. مګر که چېرې زمونږ د کاروبار خلک دې ټکي ته متوجه شي چې مونږ په افغانستان کې خصوصا په پښتو کې شاوخوا دیارلس یا څوارلس میلیونه کسان لرو چې په لوستلو پوهېږي او د کتاب لوستلو وړتیا لري، دا یو ډېر بازار دی. که دغه بازار سره د دې بازار د غوښتنې سره سم کتابونه عرضه شي، نو په میلیاردو ډالر دلته لاسته راتللی شي. که چېرې په پښتانه پانګوال او افغان پانګوال دې ټکي ته توجه وکړي چې کتاب یوازې یو فرهنګي متاع نه ده، بلکې په عین زمان کې یو تجارتي متاع هم ده، او د دې له لارې کېدلی شي پیسې جوړې شي، نو دا به د راتلونکي لپاره ډېر ګټور کار وي. باید یو څه موده یو څو کسان پیدا شي چې په کتاب کې پانګونه وکړي، او د دغې پانګونې ثمره شه په پنځو شپږو کالو کې لس برابره واخلي. خو له بده مرغه تر اوسه پورې زمونږ په پانګوالو کې ډېره زیاته پانګونه په خوراکي توکو باندې کېږي، د دې په خاطر چې د هغې بېرته د سرمایې برګشت ډېر اسانه دی. په څو ورځو کې کوم پیسې چې لګول شوي بېرته لاسته راځي. مګر که چېرې په فرهنګي برخه کې مونږ د سرمایه ګذارونکو پانګه ولګوو، نو دا شاید پنځه شپږ کاله وخت ونیسي، مګر د دې ګټه بیا ترلاسه شو کې هم زیاتوي.
بله، منل صاحب، تاسو د کتاب د تجارت یا د کاروبار خبره وکړله. البته دلته په غربي نړۍ کې دا یو ډېر منل سوی اصل دی چې کتاب چاپول په خپل یو صنعت دی او دغه لارې ډېر پیسې پیدا کیږي. څه فکر کوئ چې د انټرنیټ راتګ او په انټرنیټ باندې د کتابو خپرېدل تر کوم اندازې پورې دغه کاروبار خراب کړی دی، او که چېرې تاسو فکر کوئ چې نه د دې کاروبار سره لا مرسته کړې ده؟
تاسو ګورئ، په اروپا کې، په امریکا کې، په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا د دیرشو کالو را په دې خوا دا خبره کېږي چې انټرنیټ کېدلی شي چې د کتابونو کاروبار خراب کړي. مګر په عین حال کې تاسو ګورئ چې په اروپا کې د کتابونو کاروبار ورځ په ورځ ښه کېږي. هغه څه انټرنیټ نه ویره وه چې پیدا به کړي، هغې معکوس اثر ښندلی دی. او د آنلاین کتابونه د کاغذي کتابونو لپاره یو ډېر ښه تبلیغاتي منبع جوړوي. نو زه فکر کوم چې انټرنیټ د پوهې رسولو ته ډېره مرسته کوي، مګر د کتاب د خلکو مقابل کې ستونزه نه پیدا کوي. او هغه کتابونه چې په یو لوړ ځي، هغه شاید چې د انټرنیټ لاندې خلک واخلي ولولي، مګر بیا هم د هغې لوستل دومره اسانه نه دي، او شاید خلک کوشش وکړي چې کاغذي بڼه هم پیدا کړي. مګر هغه کتابونه چې په دوه ورځو لوستلو ارزي، هغه حتماً خلک اخلي. هغه کتابونه چې په دیار دي چوشاتې ورکې، هغه حتماً خلک اخلي. نو په دې خاطر زه فکر نه کوم چې الکترونیکي کتابونه دي د کتاب بازار ته ضرر رسولی وي. برعکس، که چیرې وګورو هغه پخواني کتابونه چې اوس په بازار کې نه پیدا کېږي او ډیجیټلایز شوي دي، هغې د نوو کتابونو په خپرولو کې هم ډېره مرسته کړې ده، ځکه چې د غزار کتابونه ځینی مفاهیم وړاندې کوي چې دا غیر پرمل کېږي په کار دی. نو دا هم د نو کتابونو لپاره یو ډیره ښه د پراختیا منبع ده. نو زه فکر کوم چې انټرنیټ او چاپي کتاب دا سره همزمان پرمختګ کولای شي او یو بل په تضاد کې نه دي.
بله منه صاحب زموږ ځینې اوریدونکو لکه عبدالرحمن ملک زیو دغه رقم نور درویش او عابد عبدالباری دوی ټول ویلي دي چې دوی د برښنایي کتابونو نه کار اخلي وو ډیر خوشاله دي وای چې هرچیر چې وسمور ورته لاسرسی لرو. دغه خبره تر کومه اندازې پورې فکر کوي چې پښتانه باید ورته توجه وکړي چې کتابونه چې مثلا په ډیجیټلی شکل نسته هغه په برښنایي شکل واړوي او بیا خلک ورڅخه استفاده وکړي، خصوصا تاریخي متون چې دي یا مثلا کوم آثار چې په پښتو کې سته ډېرې اوس هم په انټرنیټ باندې نسته یا برښنایي شکل یې تر اوسه پورې نه دی جوړ سوی. که څنګه
موږ له بعد مرغه په پښتو کې شاید څو سوه برښنایي کتابونه ولرو، په داسې حال کې چې د پښتو د ټولو کتابونو شمېر شاید مستر دیش زرو اوخته وي. نو په دې وخت کې موږ زیات کار ته ضرورت لرو. د افغانستان ملي آرشیف هم لا تر اوسه پورې ډیجیټل شوی نه دی، هغې ته هم ضرورت شته دی. او په دې برخه کې د ځوانانو کار ډېر مهم دی. هر هغه کتاب چې نوی راوځي اول په کمپیوټري بڼه باندې جوړېږي د چاپ نه مخکې، نو کېدلی شي چې هماغه بڼه انټرنیټ ته هم ورکړل شي. موږ چې کتابونه چاپوو په څو سو نسخو کې چاپو او بازار دومره زیات نه چې سړی وایي چې که چېرته په انټرنیټ کې خپور شي دا به د کاغذي کتاب بازار خراب کړي. زه فکر کوم چې دا برعکس د کاغذي کتاب د خرڅلاو لپاره به ګټور هم ثابت شي. نو که چېرې زموږ ټول ناشرین خپل کتابونه هم په انټرنیټ کې خپاره کړي او هم په کاغذي بڼه خپاره کړي، دا به زموږ سره یو ډېر ستر کومک وي. او له بل لوري زاړه کتابونه به ډیجیټلایز شي. د دې لپاره موږ مخمات اشاره وکړه چې حکومت باندې تشویق کوله، نو دا که ځوانان په خپله دا کار وکړي هغه کتابونه چې د دې خوښ شوي دي هغه ډیجیټلای شي، بیا د خپرولو تاریخ د انټرنیټ د لارې ډېر اسان دی. نو دلته موږ یو فعلي خوځښت ته ضرورت لرو چې هر څوک په خپل تر کوم ځای چې ورسېږي په دې برخه کې کار وکړي او بالاخره د خورو ورو هڅو نتیجه د یو ملي کتابتون په سطحه باندې پراخه شي.
بله ډیر مننه منل صاحب. یو څو نور اوریدونکو به واخلو او وګورو چې دا ځلې په دریم لاند کې څوک دې تاسو مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لري مطرح کړئ.
مننه سلامونه او نیکی لري تاسو او تاسو ګران مرمتا مرزي صاحب ته باندې کوم په دې لږه
وروه. بله تاسو نوم کار چې ما ونه اوریدې مهرباني وکړئ.
مننه خپل سره پر کس محمد وری باور ما د کندهار ولایت څخه.
باور صاحب مهرباني.
مننه سلام ادا ده چې مطالعه په اوس سفر کې د ځوانانو لپاره څونه فائدہ ما ویني څونه فائدہ ور د کول زه مثلا فونځي مې دونه نه وایې کنه زه کتابونه مطالعه کوم تاریخي او نور دغه کتابونه چې تاسو ګټور معلوماتي او که ما څه دا چې څنګه وایي چې دا تاریخ پاره او بار اړوي مثال از ان شاء الله په دغه لاره جواب ورکوم چې دا مطالعه برکت کې هغه مطالعه او کتابونه تاریخي او نور ګټور کتابونه ما کتلي دي کنه فکر کوم چې دا ځوانان لپاره او مې تر څو دا اکثر خلک مجلې او دغه کتابونه ګوري چې هغه د معلومات مې په فکر کې مثال لکه چې دا ونه د شعر او کتابونه ته پیل دا وایي دا د فی او کدا اخبارونه او دا کتابونه چې هغه ځوانانو لپاره پاینده کې خپل تاریخ او د بل په تاریخ مثال خبر څه پیښی وي مخته پیښی وي روان دي مثال کتابونه چې ځوانانو لپاره مطالعه کوونه ګټوره ده. مننه.
بلې ډیره مننه باور صاحب چې ټلیفون مو کړی یو بل اوریدونکو مخلو د دې ګورو په څلرم لاین کې څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
السلام علیکم تاسو سمېلم او ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. دوست محمد دوست نه پرات.
دوست محمد صاحب مهرباني وکړئ
زما ملمات خو دا پوښتنه ده چې دا ساده پوښتنه ورته کوم ملمات خو نشي دا زموږ د پښتو کتابونه چې دي.
بله
دا زموږ پښتانه چې دي دا پښتو کتابونه دوی زور نه ویل.
بله زه فکر کوم چې د دوی زما
و
بله که دې پښتنه بیا تکرار کړي بله اوس بیا تکرار کړه ستا پښتنه سمه وانه اورېدل سوه
دغه پښتو دغه کتابونې نه دی زور د افغانستان د پښتنو پښتو کتابونې دی نه دی زور لکه انګلیسي او فارسي او چینایي او دې ژبو کې زور دی دا په څه حساب دا ولې داسې دی ما داسې انګلیسي ونه لیدلې چې د پښتو
بله زه فکر کوم د دوی لاین قطع سو دو سابو د فرانه منلی صاحب څه فکر کوئ باور صاحب هم خپل نظر وړاندې کوي دو صاحب خصوصا د ژبې په باره کې خبره وکړله رښتیا هم ډیر خلک چې مطالعه لري هغه په ډیرو نور ژبو پوهیږي او کوشش یې دی چې نورې ژبې زده کړي په دې باره کې تاسو څه وایاست
دو صاحب پوښتنه باور کوو خلق والی په نور ژبو باندې کتابونه لولي دې څخه موږ مخکې اشاره وکړه ځکه چې په نور ژبو کې د دې د خوښ مواد پیدا کیږي په پښتو کې موږ دې څنل ورو کتل ورو هم د ډېر ارزښت ورنه دي حتی هغه شعرونه چې هم چې خپلې دي اکثره د معیار په لحاظ د نور ژبو نه دي یعنی زموږ په څیر کتابونه په شاته کې لکه پنځه د معیار لرون چې کتابونه اوسي او نورې د ټیټ معیار کتابونه دي دې په خاطر خلک ورته ځینې ډېر مینه نه ښیي او په نورو ژبو باندې لوستلو ته ترجیح ورکوي باور صاحب ډېر ښه ټکو ته اشاره وکړله
بله
پخوا به ویل کېدل چې کتاب ډېر ښه دوست دی زه په دې باور یم چې اوس کتاب ښه دوست نه دی او په اوس وخت کې کتاب لکه ډوډۍ او هوا او اوبه چې څومره د انسان ژوند ته ضرورت دی هماغه د کتاب هم یو ضرورت دی یعنې د دوستۍ د حالت نه راوتلی دی او د ژوند د یو ضرورت حالت ته رسېدلی دی
بله
باور صاحب پوښتنه ورته اشاره وکړه چې د کتابونه لولي او په ډېرو مسایلو باندې پوهېږي زه په خپله چې خپلې تجربې ته اشاره وکړم یو مثال غوندې دی وایي هر کتاب په یو ور لوستلو ارزي دا بي سي درسه ده او زه په خپله چې حتی که په سړک باندې یو لیکلې پاڼه پیدا کوم راپورته کوم یو نظر پرې اچوم چې دې چې یو څه پکې او ډېر ځله په همدغه سي عادي کاغذونو کې په عادي مجلو کې ډېر ځله د ستر د کړې چې په غټ کتابونو کې نه دي ذکرې نو په دې خاطر زه کوم چې هر کتاب چې د دوستانو لاسته ورشي هر مجله چې دوستانو لاسته ورشي په یو وار باندې پاڼه راوړل باندې ارزي چې وای ګور چې ته پکې راغلې دي ک ډېر ګټ کې نه ونه شي هدا خلغه په نشته دقیق وخت به خطر شي او دا په خپل هم یو ارزښت دی
بله ډیره مننه منلی صاحب مشتاسو مخ کی اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې ماشومان ته زمينه برابرېږي چې مطالعه وکړي کتابونه ولولي مختلفه کتابونه ولولي دا وس سره د پښتو ژبي البته د پښتو رادیو د امریکا جغ آشنا رادیو مسول مدیر سره دی او د دوی نه به واورو چې دلته ماشومان ته په امریکا کې تر کوم اندازې پوری زمينه مساعده سوي ده ولې دویم دوه ګلالي ماشومان لري او مکتب ته ځي وو پښتنه به وکړي دوی څه وایي چې تر کوم اندازې پوری دلته د مکتب په خپل د نصاب برخه ده مطالعه کول او اضافي کتابونه ورکول ماشومان ته ابراهيم صاحب مهرباني وکړي
مننه روشن صاحب کور ودان زه په خپل لکه تاسو ول چې خپل شخصي تجربه بوره غرم دوه ماشومان لرم یو مو وکلان لور ده او یو څلور کلن زوی ده نو دوی دا تقریبا د مش لور می چې نستر وکاله اوس پورته ده هغه د دریم کال ده چې د شونځي ته ځي نو په دې کال کې رښتیا هم بل د پاره بيخي او لا اوله کال چې دوی کله شونځي ته شروع سو ما ته بيخي د سي عجب غوند و چې دوی ته څومره ډیر کتابونه ورکي او د لوستلو لپاره کتابونه د سنی لکه عمر سو په خپل سرنګ تجربه ول سی کتاب درکو الف تریب را باندې زکاو چې بس دغه ټول زکه چې یو ټکی دی یادی او په کال کې دوه درې کتاب او هغه مبستل او هغه ټول یاد کړیو بس مش ټول مطالعه ماغه دلته دوی ته یو شایسته شایسته دسی کتابونه چې پاکي لومړی به یو ځی عکسونه په کې او ډیر یو ټکی دوه ټکی بو سر لیکلیو نو هغه به یو کتاب نو دوه نو دوی ته به خوښ ورکول چې تاسو خپل ولر سي کتابتون ته به ماشوم بو وته بیا به کتابونه سو کتاب پلاس ورکړو چې دا په دې ونه کې تاسو وسره وایس په خپل نو هغه کتابونه دي عکسونه دومره شایسته شایسته وي چې دوی به ناس په خپل به غوښ یو ځی عکسونه ته ګوري او ته ورته وای خپل کیسه ورته وکړي نو دویم کال کې دوی لر لر راغز دکړه وکول از دی پزینو ټیکو باندې پېدل پخپل غواړي سی په ټیکو پوسی ولې دوی پخپل دومره د عادت وسر ګرځیدل کتابونو سره چې پخپل به غوښتل چې زیات کتابونه سم زیات کتابونه ولوستل سی هغه مرو ولولي اوس په دریم کال کې دوی کتابتون ته بیاي هر هفته دوی ته شپږ و کتاب ورکي دوی دی هغه د کورس کتابونه سمور ورته ول هغه نسته دلته چې دوی یو کورس یو پاک یو کتاب د هغه هر ورځ لبني دوی ته هر ورځ بیل بیل کتابونه ورکي دوی د خپل خوښ هم ورکي او ځینې کتابونه دوی ته استاد ورکي چې دا کتابونه تاسو واخلي او له خپل پلرونو باندې سره ګډ ولولي او بیا بیرته راوړي دی اونې په اخر کې لاغه سره سره بیا زموږ کور ته یو پخپله د سیمې یو کوچنی هغه د کتابتون ده د هفته په اخر کې موږ حالته وسره ځو یا زه وسره ځم یا د ماشومانو مور سره ځي هغه بوی زیارته ګوري د اکسونو کتابونه اکسونه ګوري او دغسې اوس پخپله دوی لوستلی سي پخپله کولی سي خپله یو قصاص دوی شروع کړي تر پرونه پورې پرون دلته دوی سي بیک ټو سکول ډے ورته وایي یعنی ښوونځي ته بیرته تګ ورځ نو یو ونه پهل خو یو هفته مخکې وسونه بیا یو ونه ورسته د پلانونو باندې ورواړي چې په د ماشوم له استاد سره کښینی خبرې وکړي هغه ټول ورته وایي چې سش کال به دوی څه ورشي د شوله طریقه به څه نو په پهل کې موږ کښېناستل اولنی پیغام د هغه سرمعلم او د ښوونځي د مشرې و نو د هغې خبرې په دې ختم کړې ولې لوست 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 کتابونه 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 په دې عمر کې کتابونه ورکي چې څومره ډېر وسره لوستلی سي ما د کوچنی زوی دغه کیسه درته کوم چې هغه دومره کتابونه سره عادت شوی دی چې دی اوس په هغه باندې نه پوهېږي یعنی بسترې ته چې کله هر ماښام ځي د شپې لخوا نو باید خامخا زه یا مور ورسره کښېني بسترې کې یو تقریبا نیم ساعت ورسره تیر کړو د عکسونو له لارې ده ته وروښي چې دا څه شی دی کتاب کې دی کتاب تقریبا ټول خلاصوي نو لور مې چې وکلانه د اوس هغه دې وخت رسېدله دی چې تر پرونه پورې دوی ویل چې اوس دوی باید پرله پسې نیم ساعت هر ورځ دوی کښېني پرله پسې نیم ساعت باید دوی لوستل وکولی شي نیم ساعت باید دوی کتاب ته کښېني او هغه شی دوی عادت اخیستی ده نو له کتاب سره دومره مینه پیدا شوې ده چې کتابونه راوړي اضافي کتابونه هغه د کورس کتابونه نه چې موږ په خپله له الفه تر زده کول د کورس کتابونه نو دغه فرق لري د موږ چې څنګه زده کړې کولی او دلته چې اوس څنګه زده کړې کېږي
ډېره مننه ابراهیم ناصر صاحب چې خپله تجربه مو زموږ سره شریکه کړله منلی صاحب د ابراهیم ناصر صاحب خبرې خو مو واورېدلې په افغانستان کې دغه سهولتونه به نه وي مثلا مکتبونه به کتابونه نه لري او یا مثلا داسې کتابتونونه به نه وي ساس په نظر باندې میندې او پلرونه څه کولی سي چې دغه عادت چې د ډېر کوچنوالو څخه باید جوړ سي د ماشومانو چې کتابونه ولولي په دې برخه کې کومک وکړي
په افغانستان کې د تاریخي خبرو کتابونه کم دي مګر ما مخکې تاسو ارزو کړ چې هر کاغذ په یو لوستلو ارزي د زمونږ میندې پرونه کولی شي چې د خپل ماشومانو سره حتی هغه کتابونه چې غټان لپاره لیکل شوي دي کله کله یې راخلي دوی ته بعضې شیان ولولي دوی ته یې تشریح کړي هغه مې پلانونه چې په لستلو باندې پوهېږي هغوی بیا کولی شي خپلو اولادونو سره مرسته وکړي مجلې شته دی په مجلو کښې هغې اقل یوه پاڼې یا دوه پاڼې د ماشومانو دپاره وي هغې باندې مصروفولی شي همدغه راز ورځپاڼې دا شیان ډېر زیات دي په افغانستان کښې د هغې نه استفاده کېدلی شي یعنې اوس په افغانستان کښې د مطالعې دپاره امکانات تر یوه حده شته کافي نه دي مګر تر یوه حده شته او د دې نه مونږ تر اوسه پورې لا سمه استفاده نه ده کړې نو په دې برخه کې ډېره زیاته توجه په کار ده د ماشومانو دپاره د کتاب لیکلو هنر ته ما مخکې اشاره وکړله چې اوس رواج شوی دی شاید یو تر سلو کم عنوانونه کتابونه مونږ د ماشومانو دپاره لرو هم په پښتو او هم په دري البته په دري کښې بیا چې د ایران نه کوم کتابونه راغلي د هغې شمېر زیات دی نو یو تحول رامنځته شوی دی دغه تحول باید تشویق شي او دغه تحول سره باید همکاري وشي مرسته ورسره وشي دا مرسته د میډیا د لارې هم کېدلی شي که چېرې مثلا په راډیوګانو کښې په تلویزیونونو کښې په کتابونو باندې خبرې وشي د کتاب په ضرورت باندې خبرې وشي دا پخپله د مطالعې په روزلو کښې مرسته کوي چې په دې برخه کښې هم لا تر اوسه پورې مونږ په کافي اندازه کار نه دی کړی زمونږ ډېر کم تلویزیون کتاب پروګرام لري په داسې حال کښې چې تاسو معلومه ده چې په
غربی نړۍ کې په تلویزیون کې حتما په هفته کې یو ځل ووارې په کتابونو خبرې کېږي او د نوي کتابونو مارشتي دي
ډیر مننه منلې صاحب. زه به د ابراهیم ناصر صاحب نه یو بل پوښتنه وکړم. اوس خو دلته تلویزیون ډیر سوی دی، مثلا آیپیډ دی، دغسې نور وسایل دي چې تر ډیره حده پورې د یو چا توجه ځان ته جلبوي. دغه تر کومې اندازې پورې تاثیر کړی دی د ماشومانو په مطالعه باندې، د ماشومان په لوست باندې؟ آیا فکر کوئ چې دا مرسته کوي، او که چیرې دا دغه اصلي پیسلا هغه عادت نه چې باید کتاب ولولي دغه نه راګرځي؟
دوړه خو ولري تلیفونونه او د آیپیډ او نور الکترونیکی شیان چې دوی په لاس کې لري، په دې کې دا د دوی وخت هم ځای کولای شي، او دا شاید د دوی په صحت باندې هم دوی صحت هم تاوان رسولای شي، او دوی له هغو شیانو چې کتاب کې زده کولای شي له هغو هم راګرځولای شي. خو که چیرې مور پلار دا شیان په ګټوره توګه د دوی لپاره جوړ کړي او د دوی وختونه ورته وټاکي او داسې پروګرامونه دوی ته انسټال کړي په دو ټیبلیټونو کې یا په آیفون کې یا په آیپیډ کې، دوی کولای شي لاغه ګټه واخلي. موږ داسې په پیل کې دا وکول چې دوی ته دغه پزل چې دغه مورته جوړ کړي، چې دوی څرنګه کولای شي شان سره جوړ کړي، نو هغه د دوی هغه ذهني ودې ته ډیره ګټه کوي. نو په هغه کې دوی بیلابیل لکه ګډۍ به سره جوړولې، دوی به ګلان و هغه ورته مات کړي، آسي حیوانان نور شیان چې هغه ورته پرېږدي دوی په خپله جوړوي. نو دا شاید دوی ته ګټه کوي، دوی دوی ذهني ودې ته ګټه کوي، ورسره د حساب د ریاضي ډیر بنیادي شان کولای شي دوی لاغه ډیر داسې دي د لوبو په طریقه باندې ځکه الف ب ا ب سی او داسې نور شی یو دوه درې دا ټول دوی کولای شي چې په دوه شانو کې زده کړي، او کله چې ورسره دوی غټ شي په خپله په دوه شانو په استعمال باندې پوسی چې په خپله واخلي، نو زار خبره ده چې په هغه کې اکثره داسې شانس په یوټیوب کې نور شانس او په نورو شانو کې دوی آنلاین په خپله تلای شي، او هغه نو دوی د خپل خوش شان وګوري په هغه باندې نظر وساتلای شي، او دوی پرې نه شو دلای شي چې بس په خپله خوشه باندې او چې څونه وخت وغواړي هغه نو وخت کنه، دا باید په کنټرول کې تر ډیره عمر پورې دوی په شاو بد باندې پویږي، باید مور پلار په کنټرول کې او دوی سره حساب وسې چون وخت تیر کې او کوم وخت تیر کې او کوم پروګرامونه وګوري.
بله، یعنی مفید دی که چیرې په منظمه توګه ورڅخه کار واخیستل سي. ډیره مننه ناصر صاحب. زه به د منل صاحب نه دا پوښتنه وکم، البته د دوی د تجربې په حساب باندې زموږ یو اوریدونکي میرویس افغان ویل دي چې دوی یو ساعت مطالعه کوي او ډیره ګټه کړي ده ورته. دغه سی بل اوریدونکي معصوم فراوال ویل دي چې دوی چې مطالعه وکړي کتاب را واخلي پر دماغ بوج سي، یعنی سره درد پیدا په سر کې درد پیدا سي. منل صاحب، تاسو خو کتابونه هم لیکلي دي، مطالعه هم ډیره ده، کومه شیوه کومه طریقه شتره ده چې د مطالعې کولو سره د مطالعې د عادت پیدا کېدو سره مرسته وکړي؟ زه فکر
کوم چې مطالعه کول زده کیږي. هغه دوستان چې مطالعه سره ستونزه لري هغوی د داسې کتابونه را واخلي چې پرله پسې لوستل نه غواړي، مثلا د لنډو کیسو کتابونه وي، یا مثلا هغه ځینې عمومي معلومات چې پنځه دقیقې لاسته کې ولوستل شي او سړی مفهوم ترې نه واخلي، او بله ورځ د کتاب بله پاڼه را واړي په هغې کې یو پنځه شپږ دقیقې مصروف شي، د دغو نه چې شروع وکړي ورو ورو د مطالعې سره مینه هم زیاتېږي او هغه ستونزې هم ورسره رفع کېږي. دا یو لاره ده. بل لاره دا ده چې اسانه شان ولستل شي، هغه چې د چا ورسره مینه وي هغه ولستل شي، په ځان باندې مطالعه باید ونه غمول شي. یعنی داسې باید څوک ونه بولي چې پلانی کتاب باید حتما ولولم، کېدای شي په عین وخت کې د سړی درې څلور کتابه شروع کړي، کله یو کتاب او کله بل کتاب را واخلي. ډېرې لارې دي چې سړی باید مطالعه د یو تفریح په حیث باندې وکړي،
په ځان باندې غم نه کېږي. بله، منلی صاحب، زه غواړم وپوهېږم چې تاسو څو ساعته مطالعه کوئ؟
زه متاسفانه اوس په افغانستان کې چې راغلی یم ډېره زیات وخت مطالعې لپاره نه لرم، مګر د کټ سر ته مې شپه کتابونه همېشه ایښي او تر څملاستو مخکې یو څه وخت کتابونه ترې تېرووم.
بله، ډېره مننه منلی صاحب. ابراهیم ناصر صاحب، تاسو مندې پلرونو ته په افغانستان کې څه توصیه کوئ، څه سپارښتنه کوئ چې څنګه ماشومان د دغه عادت سره، یعنی د لوستلو سره عادت پیدا کړي؟
لکه منلی صاحب چې ویل چې په افغانستان کې پرشتیا هم هغه اسانتیا وي چې دلته ماشومانو ته دی
هغه سنتي او خلته نسته نه دومره کتابونه نسته نه دی آنلاین باندې دومره ډیر شان ورته پیدا کولای شي خو هغه کتابونه څومره چې په لاس ورزي هغه دی ماشومان ته ورکی خپل دی وسرکشینی او کوشش کوي چې ماشومان ل مطالعه سره مینه پیدا کی هغه دی په مینه ورته وای په زور باندې نه چې دوی مینه وسر پیدا کی او دای عادت وګرځي او په خپل بس وګرځي کتاب پیدا کی کنه یې هم دی خپل بس وګرځي کتاب شوق لزان سره پیدا کی
بلې ډیر مننه ابراهیم ناصر صاحب ساسنه چې سټډیو ته راغله او د استاد نجیب منل نه هم مننه کوم چې زموږ په پروګرام کې برخه واخیستل په څو شیبو کې به زموږ د دریجې په خبرونه پیل سي موږ به یو ساعت وروسته بیا د تازه خبرونو سره د اوریدونکو خدمت کې حاضر سو د وسله لپاره د خدای په امان.